دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
پاموکړی د دې محل خبرونه ده د افغانستان او هند چارواکو نن په انلاین ډول په کابل ولایت کې د شاتوت دوبو بند د جوړولو تړون لاسلیک کړل ده په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ویډیو کانفرنس لاره حضور درلود سند د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا لاسلیک شوه ده ولسمشر غنی د غونډې برخواله ته ویلي چې د شاتوت دوبو بند جوړول به د کابل اوسیدونکو لپاره د اوبو د تامین په سرچینه بدل شي د دغبان په جوړولو 248 میلیون ډالر لګښت راځي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د شاتوت دوبو بند جوړول د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو ټینګه نه خو بل لاو زیاته کړه چې دا بند به د کابل خلکو لپاره اوبه برابرې کړي د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې لړمحال حکومتونه د افغانستان ستونزه نشي هوارولای عبدالله نن په خپل کاري دفتر کې د رسنیو کمیسیون پرانیز غونډه ته وویل چې د سولې هدف موقت حکومت نه بلکې د ولس پرایو د ولس د برخلیک ټاکل دي د ملي روغې جوړې د عالی شورا د رئیس په وینا هیڅ داسې تجربه نشته چې لمخې په موقت حکومتونو د سولې راشي د طالبانو د قطر دفتر مرستيال او دغه ډلې د مذاکراتي ټیم غړي شیر محمد عباس تانګزي څورز مخکې په مسکو کې خبريالانو ته ویلي وو کله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ارګ نه استعفا وکړي دوی به د نوي حکومت د جوړولو پر سر مذاکرات تکيني خو د ملي مصالحې شورا مشر وايي کچېر طالبان له کوم ځانګړي شخص سره ستونزه ولري دا د منلو وړ نه ده هغه زیاته کړه چې د قضیې طرف باید د افغانستان ولسمي د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د کلیو او پراختیا وزارت څلور تنه کارکونکو د ناڅرګندو وسلوالو په بریټ کې وژل شوی دي د کابل د امنیت قمندانۍ وایان فرداوس فرامرز وایي یاد کسان نن سه‌شنبه د پنځمې امنیتی حوزې اړوند باغ داوود سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دي فرداوس فرامرز زیاته کړې چې د پیخي پاړه د کشفی ورګانو چړنې پیل شوی دي د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی هم په ننني وسلواله پیښه کې د خپل کارکونکو وژل کېدل تایید کړی دی په ورته مهال نن د شپاړسم امنیتی حوزې اړوند ملي بس څلور لارې ته چیرمه د بهرنیو چارو وزارت پر یو لند کروزر موټر د چاودنې لامل یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی د یو بل خبر لمخې نن سه شنبه په هرات ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې د افغانستان د عامه تصدۍ څلور امنیتی ساتونکو هم وژل شوی دی نن د امریکا د سنا په مجلس کې د بخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ دویمه تاریخي استیزا یا محاکمه پیلېږي پر ترامپ تور پورې شوی چې د یو میاشت مخکې خلک پر کانګرس مانی برید کول ته هڅولی وو د دغه اعتراضونو په لړ کې د ترامپ څنګه 800 پلویان د کانګرس پر مانی برید وکړ دروازې او کړکۍ یې ماتې کړې او د ځینو وکیلانو کاري دفترونو ته ننوتل په دې پیښه کې د یو پولیس په شمول 15 کسانو وژل شول د امریکا په سنا مجلس کې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان 55 څوکۍ په واک لري اکثرا دغه وکیلان د بریټ پر وخت په کانګرس ماڼۍ کې حضور درلود او نن بعد دغه پیښې پر څرنګوالي بحث وکړي د ولسمشر ترامپ د محکومولو لپاره د ټولو سلو سناتورانو دوه پر درېمه برخه رایه په کار ده پخوانی ولسمشر پر استیزا کې د برخه اخیستلو په اړه د دیموکراتانو درخواست منل نه ده دغه بهیر به له یوې اونۍ نه زیات وخت ونیسي د امریکا متحده ایالاتونو په روسي شیا یاغیانو غا کړی چې په یمن کې د نوي پوځي عملیات نه کوي او هغه بریدونه د هم بند کړی چې په سعودي عربستان کې د خلکو استوګنځایونه زیانمنوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیت پرایس د یکشنبه په شپه په یو اعلان کې لیکلي چې امریکا د روسي یاغیانو په دوامدارو بریدونو باندې ډیره خواشینه ده پرایس ویلي چې اوس د تاوتریخوالي د ختمېدو وخت را رسیدلی دی لبل خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد ایران ته تللی چې په یمن کې د بشري بحران په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي د امریکا په خوانی ادارې تیر کال د حوثی شیا یاغیانو ډله ترهګر وبلله سعودي عربستان له 2015 کال راهیسې په یمن کې په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت ملاتړ پوځي عملیات کوي د میانمار په مرکز کې خلکو نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره بیا هم په واټونو کې راغونډ شوي او د پوځي کودتا پر ضد شعارونه ورکول دوی د پاوځ لخوا پر لویو مظاهرو د محدودیتونو لګول هم وغندل د میانمار پاوز په یانګون او مندلی خارونو کې د شپې لاتوونه د سهار تر څلور بجو پورې ګرځبندیز اعلان کړی دی. پوځي رژیم د څلور تنو څخه د زیاتو خلکو پر راټولېدو هم بندیز لګولی دی. د تیرو څو ورځو مظاهرو په ترڅ کې خلک د میانمار د ژغورلو او د ډیموکراسۍ د خوندي ساتلو شعارونه ورکوي. د روانو مظاهرو سربیره د ملکي ادارو مامورینو، د ریلګاډو کارکوونکو، خونکو او نورو کارګرانو د دوشنبه راهیسې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی دی.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وایي چې په روان میلادي کال کې د اروپایي هیوادونو نه یو دیش افغانان وطن ته ستانه شوي دي چې نه وشته د هغوی د رضانه پرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. خاغل اخلاقی وایي امریکا هم تیر کال درې څلوېښت افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دې حقله د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی د سې شنبې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د روان پروګرام په لړ کې د خپل وزارت د کړنو په باب د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې اوس مهال په یو شمېر هیوادو کې شپږ نیم میلیونه افغانان د مهاجرو په توګه اوسېږي چې د سوری وروسته په نړۍ کې د مهاجرو لوی شمېر جوړی. ښاغلی اخلاقی ویل چې دغه مهاجرینو اکثریت په ایران او پاکستان کې دیره دي.
عزیزم ۲.۴۵۰۰۰۰ مهاجر ما در پاکستان داریم.
دادغش میر شاو خواد 2,350,000 درمو پا پاکستان که لرو. دادغش میر یو اشاری سلور میلونه ده ملگرو ملتونو ده مهاجرت کرتونه لری. ده یو گرد پروگرام پر اساس پاکستان که 800,000 نورو مهاجرو لپاره ده کرتونو ده وشلو ده پروگرام پلر که 500,000 تا ده بی سی سی کرتونه ورکل شویدی. ده ها کرتونه دی چه هم مگ او هم پاکستان یه تاییده و خو ملګرو ملتونو لا نه دی منلی چې یو بل باستر تیالری
بسی بعدی داره.
هغه ویل چې دغه شمیر سربیره پاکستان وی چې د 200,000 to 250,000 پورې نور افغانان هم په دغه هیواد کې اوسیږي خو افغان حکومت لا دا شمیر تر اوسه نه دی تایید کړی. نور رحمان اخلاقی په یوان کې د مشت افغانانو د شمیر په اړه ویل چې په دغه هیواد کې 2,400,000 افغانان ژوند کوي چې دغه شمیر 950,000 تایید شوی کارتونه لري.
450,000 فرد دیگه هم
سالور 150,000 نور افغانان پاسپورتونه لري چې لړدل یې 10,000 د اوګډې مودې ویزې لري. شاوخوا 30,000 پر پاسپورتونو د زده کړو ویزې لري. الکترونیکی پاسپورتونو ته د بخوانه یو پاسپورتونو بدلولو چاره هم روان دي چې نګ دې د 200,000 کسانو پاسپورتونه بدل شوی دي.
خاغلی اخلاقی ویل چې د ایرانیانو د وینا له مخې شاوخوا 1,000,000 نور افغانان هم په ایران کې پرته د هر ډول استادو ژوند کوي. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر ویل چې د دغه سي افغانانو د معلوماتو لپاره افغان حکومت تر اوسه 1,500,000 افغانانو ته په ایران کې نوي الکترونیکی تذکیرې ویشلي او 15,000 نورو ته د تذکیرو د ویشلو لړۍ لا روانه ده. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروپایي هیوادو کې 9,509 افغانان دیره دي چې 15,300 په یونان کې اوسیږي. په امریکا کې 488,209 افغانان دیره دي. ترکیه کې شاوخوا 200,000 افغانان اوسیږي. همداشان په هند کې 1,000 افغانان ژوند کوي. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر له بهرنیو هیوادو څخه د افغانانو د خوښې پر خلاف افغانستان ته د ستنولو په مسله د خبرو په مهال ویل چې تېر کال 8,370,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي. هغه ویل چې تېر کال همداشان له امریکا څخه هم 30,000 افغانان په چارټر الوتکو کې افغانستان ته ستانه کړی شوي وو. هغه ویل چې افغانستان اکثر اروپایي هیوادو سره مهاجرو د ستنولو په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي خو د افغانستان او امریکا ترمنځ تر اوسه د مهاجرینو ستنیدلو په برخه کې کوم تړون نشته دی.
کوم تفاهم نامه ته حالا نداره.
موږ امریکا سره کوم تفاهم لیک نه لرو. وړاندیز مو کړی خو تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته دی.
خاغلی اخلاقی ویل چې په روان میلادي کال کې تر اوسه له اروپایي هیوادو څخه 10 افغانان وطن ته ستانه شوي چې 10 د هغوی له رضا پرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. تېر کال د کرونا او بعد خپرېدو له امله له اروپایي هیوادو څخه 295 افغانان افغانستان ته په اجباري ډول ستانه کړی شوي وو چې دا شمېر د تیرو کلونو پرتله ډېر کم شمېر و. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر ویل چې په تېر کال کې افغانستان ته په لوی شمېر د افغانانو ستنیدلو سربیره د جګړو او نورو عواملو له امله 56,000 افغانان په کور دننه هم بېځای شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده. خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
یو امریکایي سناتور وایي چې د دوی پوزیان د افغانستان نه د می په میاشت کې نوځي. سناتور لنزی ګراهام په دې باور دی چې طالبانو امریکایان غولولي دي او پوزیان باید د شرایطو ترخه کې دوه پوري په افغانستان کې پاتې شي. بل پلو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح د امریکا د پخوانی ادارې په تګلارو باندې اعتراض کړی دی او ویلي دی چې واشنگتن د طالبانو سره د مستقیمو اړیکو په ټینګولو لوی خطا وکړه. احمد شکیب دوست په دې حق له راپورټ ولی
د امریکا حکومت له طالبانو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د سولې پر تړون له سره غاور کوي. دوی د دغه ارزونې د بشپړېدو وخت اعلان کړی نه دی، خو ویلي دی چې هر پریکړه به شرایطو ته په کتو کیږي. یو مخکخ جمهوری غوښتونکی سناتور د افغانستان په اړه د ولسمشر بایدن تګلارې ستایي. لنزی ګراهام د یک شنبه په ورځ د سی بی اس ټلویزیون سره د یو مرکې په ترڅ کې ویلي چې امریکایي پوځیان د میله میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي.
talked to secretary blinken
ما دروازه مخکې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن سره خبرې وکړې. زه به هغه څه په اړه خوښیم چې د بایدن ادارې د افغانستان لپاره وړاندیز کوي. مونږ به هلته خپل پوځیان د شرایطو په اساس وساتو.
د طالبانو امریکا د سولې د تړون لبخې چې تیر کال په دوحه کې لاسلیک شو، ټول بهرنی پوځیان باید د 2020 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. سناتور ګراهام په دې باور دی چې طالبان امریکایان غولوي.
فکر کوم چې موږ د می په میاشت کې نه راوځو. موږ هغه وخت راوځو چې کله هلته شرایط سم وي. طالبان ټګي کوي او پر خپل ژمنو عمل نه کوي.
د تازه شمیرو لمخې اوس مهال د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 10000 پوځیان په افغانستان کې ډیره دي. د افغانستان د ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح د پی بی اس ټلویزیون سره دی مرکې په ترڅ کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر تګلارو کلاکه نیوکه کړې او له طالبانو سره د امریکا مستقیم اړیکه یو خطا بللې ده. اما آیا د افغانستان د حکومت په نظر امریکا د می په میاشت کې له افغانستان څخه خپل پوځیان راوباسي؟
It depends what did they come here for.
دا په دې پر تړل چې دوی دلته د څل پر راغلي وو او آیا دوی هغه تر لاسه کړی دي. ځکه چې طالبانو ژمنه کړې و چې القاعدینا جلا کیږي. د دې ژمنې لکول څو میاشتې وروسته موږ له سیاسي سره په ګډه په غزنی او هلمند کې جلا عملیات وکړل. موږ د طالبان د قماندې په مرکز کې د القاعدی درې غړي وژل.
د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې درولې دي او په سفرونو یې ځانونه بوخت ساتلي. طالبان وایي چې که بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، دوی به جګړو ته دوام ورکړي.
زه له هر هغه کوښښ چې په سولې سیاسي جوړجاړي تمام شي ملاتړ کوم، خو سیاسي تسلیمېدل نه منم.
د امریکا د مرکزی قماندانې مشر جنرال کین فرانک میکنزی په تازه څرګندونو کې ویلي چې ک طالبان له امریکا سره د خپل تړون دوام وړي نو نور اقدامات دی باید وکړي. که څه هم چې میکنزی د طالبانو له عمل څخه اندېښنه ښیي، خو د بین الافغاني مذاکرات له مرکچان څخه غواړي چې جوړجاړی وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. ادی فاونډیشن په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د ادی په نوم خصوصي زیږنتون پرانسته ده. د زیږنتون د سلګونو زرو ډالرو په لګښت په عصري او پرمختللو وسایلو او ټکنالوژي سمبال شوی ده. د زیږنتون د بنسټ دبره په 2018 کال کې لاسو بهرمشت افغانانو یې کړه او ادی فاونډیشن یې حمایه کوي. هدایت الله نوری په دې حق لا رپورت برابر کړی دی چې شافیا سردار الولی
د ادی زیژنتون مسؤلین وایي چې د امیدواری په محل او ل زیژنتون ورسته د میندو او ماشومانو د معیاري درملنې لپاره دوی اونۍ مخکې په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. د دوی په وینا د ادی په زیژنتون کې د امیدوارو میندو لپاره تر 50 پسولو کې تخفیف په پام کې نیول شوی او تر څنګه ل پرمختللي ټکنالوژي څخه په استفاده د هغو میندو درملنې ته هم جدي پاملرنه کیږي چې له بې اولادۍ څخه کړیږي. ډاکټر ملالی بارک د ادی زیژنتون مشره ده. دا وایي
باوجود دلته اختلاطي او نورمال ولادتونه موږ لرو زیاتره موږ فوکس دلته په انفرتلټي بخش باندې دی بیا ولادي بخش باندې دی چې موږ غواړو چې هغه مورانی چې ده حمل اخستلو لپاره ذهن ته د تداوی لاندې وي او پاکستان ته ځي موږ غواړو چې دلته هغه د آی بی آی او آی وی اف سنټرونه ورته جوړ کړو
د اډیزي ژوندون مسولین وایي چې په دغه ژوندون کې شاوخوا درې نیم لکه امریکایي ډالر پانګونه شوی او پرمختللي طبي وسایل او ټکنالوژي له بهر څخه وارده کړي
موږ دلته مودرن ټکنالوژي لرو الټراساوند ډوپلر الټراساوند ایکو بخش لرو حتی زنانه ډاکټر داخلي اطفال لرو د ایکو په خاطر ای سی جی ټول شی د داخلي اطفال بخش لرو موږ نیکیو لرو اطفال په خاطر چې هلته اطفال چې پریمچور وي هم دلته بستر کیږي د جوینډس او فوتوتراپی د هر شي لپاره امکانات ټول شته
د عدیز ژوندون د عدی فاونډیشن یا بنسټ لخوا حمایه کیږي چې د لومړي ځل لپاره یې په 2018 کال کې د بیوزله افغانانو د لاسنیوي په هدف د لاسو بهر میشتو افغانانو لخوا فعالیت پیل کړ ډاکټر شریف رسا د ماشومانو متخصص ډاکټر دی دی وایي
لس ممبران اوس لري دوی ټول افغانان دي بیرون دی هواد نه ژوند کوي دوی هغه سرمایه چې دوی د بزنس نه اضافي هغه پونو هغه هغه باندې د عادی پونو فاونډیشن جوړ کړو
د عادی فاونډیشن د عادی زیرنتون او د عادی کمپلیکس ترڅنګ دغه بنسټ یو خصوصي شونځي هم پرانستلې چې په کې شاوخوا 2000 ماشومان پاسته کړو مخته
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له راپورټونو ته ادامه ورکو د روغتیا د نړیوال شبکې مسولین وایي چې د جنوري په میاشت کې د وروستي کمپاین په وخت کې د خوست د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې 15 درجه ماشومان د ګوزن د واکسینو نه محروم شوی دي خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حق له راپورټ را لګره ده
د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال شبکې د معلوماتو لمخې د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې تر 15 کلنۍ کم عمر لرونکو شاوخوا 15 درجه ماشومان حساب شوی چې باید د هر کمپاین پر مهال د ګوزن ضد واکسین شي د غسازمان امریکا غږ ته وویل چې د دوه موجودو روغتي مرکزونو نه بهر د دغه ولسوالۍ په هیڅ سیمه کې د طالبانو د مخالفت له وجې د ورستي او د غرض د تیر څو کمپاینونو په ترڅ کې یادو 15000 ماشومانو ته واکسین نه دی شوی په داسې حال کې چې تیر کال په دغه ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو زاهد الله روغتيایي مسؤلینو غوښتنه لري چې له طالبانو سره ستونزه حل او کور په کور دی واکسینو تطبیق ته زمينه برابر کړی
بیا د کل نه یو خوريږي چې دومره زرا شای اوی واکسین مخې نسی واکسین بعد کل تلورش هغه هغه کنه چا چانه غریبای نه پټ کیږي یا بچانه مجبورای نه پټ کیږي وړلونه دیس ته چې درشتوی لینا ملنا یلا مل بی بی تا مشکل
صبری او یعقوبی د خوست شمال ختیځ لورته پرتا ولسوالی ده چې د وسلوالو طالبانو د نسبی کنټرول له وجې پکې واکسیناتوران کور په کور یا جماعت په جماعت د کمپاین د تطبیق اجازه نه لري د دې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مسؤل ډاکټر عبدالناصر آشنا رادیو ته وویل تر هغه چې طالبان کور په کور د پولیو واکسین تطبیق ته اجازه ورنکړي خای په دغه ولسوالۍ کې نور ماشومان هم د ګوزن په ناروغۍ اخته شي
معقول حال یاري دادو چې دغه خلکو ته کور په کور واکسین وشي چې ناغه اوس څه مشکل په اساس نه کیږي نو دې په راحت معقول لاري دادو چې دا خلک به د دلته روشي دغه دومره رکیزو ته چې په زمبر کې د یو په خلبسات کې دا خلک روشي د واکسین دلاته وکی
د روغتیا پلانو په وینا کله چې په یو سیمه کې د پولیو یو مثبت پیښه را څرګندېږي زیات احتمال شته چې په هغه ځای کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي وي پولیو ساری معلولون کې او ناعلاج ناروغي ده خو د مخنیوي یوازینی وسیله د پولیو دوا څاڅکي واکسین بلل کیږي ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د افغانستان د دولت وسوال مخالفینو ویلي دي چې دوی هغه وخت سولې ته حاضرېږي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی واک یا موقت یا لنډمهاله ادارې ته وسپاري. د طالبانو د دې غوښتنې په باره کې مختلفو سیاسي اړخونو جلا جلا نظریات څرګند کړي دي او دا غوښتنه یې د افغانستان د برحال سیاسي نظام د ړنګولو په معنا بللې ده. پختون ګلوبل ډایاسپرا یا په بهر کې د مشتو پختونو سازمان د افغانستان په سیاسي او اداري نظام کې د دوه د سولې د خبرو د اغیزو په نامه په ټولنیزو شبکو کې یو سیمینار چې ویبنار بلل کیږي جوړ کړی و. د آشنا رادیو خبریال خلیل خان په دې باره کې رپورت برابر کړی دی.
د لنډمهاله او یا موقتی حکومت درامسته کولو خبرو ته په بهر کې مشت افغانانو د نظام د سکوت معنی ورکړي او په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې د نظام باید ساتنه وسی او د امریکا حکومت څخه غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هېد موافقه بیا ارزونه دي وسی. په بهر کې مش د پښتونو افغانانو سازمان یا پښتون ګلوبل ډایسپورا په دې اړه د جنوري د میاشتې پر دیرشمه د افغانستان په اساسي او عدالتي نظام د دوه هېد سولې خبرو د اخیز په نامه یو آنلاین ویبینار جوړ کړی و. په دغه آنلاین غونډه کې په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال، د شوزو کونو فعال پرواشا حسن، په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د هټسن انسټیټیوټ د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې رئیس حسین اکانی، په برتانی کې مش د افغانستان د اساسي قانون د جوړونې د کمیټې غړی او د سیاسي چارو کارپو نور الله تل او د پاکستان د سنا په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګډون درلود. د دې غونډې قربتو په کناډا کې مش ډاکټر کاظم او ګلالی اسماعیل لخوا ترتیب شوی و. په ایران کې د افغانستان سفیر د غونډې ګډونوال ته وویل چې د افغانستان حکومت او نظام په خپل ځای او په پیاوړتیا سره ولاړ دی او دا ځلې د تاریخي سوابقو پرتله د غله کوله ملت هم ورسره ولاړ دی.
ګټه ستونزه شته، ډېرې ستونزې شته، نیمګړتیا شته، مشکلات شته، د فساد یادونه کیږي. نو اړتیا دا ده چې دا اصلاح کړو، دا جوړ کړو، یو سیستم په حیث جوړ کړو. د راپرځولو و زمانہ نور تیره شوه. زه فکر کوم د نړیوالو یا په نړۍ کې د میشتو افغانانو وندا ډیره زیاته مهمه ده.
د شوزو د حکومت فعالی پرواشا حسن د دوه په موافقه انتقاد درلودي او ویل چې د سولې د خبرو مخالفت نه کوي بلکې په قدر کې د سولې په پلمه د افغانستان د يرغل لپاره حاضر روان دي.
بل مبارزه ته بيدامه ورکو. زه فکر کوم چې مبارزه د موږ پر حق ده او د دې په کامیابی بل اخره دی هغه خلکو چې څوک خپل وطن ته خپل خلکو ته نیکی هلی ولري. او دا څه ما مقصد معلوم نه یو ځنګ ته ادامه ورکوم، دا فقط یو به معنا جنگ ده.
نور الله تل وایي چې د افغانستان دولت ته پکار ده چې نور په اګریسیو ډیپلوماسي لاس پورې کړي او ویل چې افغانان کپلر کې دي او کببر کې او کده نړۍ په نورو برخو کې باید د نظام ملاتړ وکړي.
موږ د امن د مذاکراتو مخالف نه یو، لیکن په قطر کې په دوحه کې چې کوم د مذاکراتو یا د سولې د مذاکراتو په نامه کوم شی روان ده، موږ د دې له بنیادی فلسفه سره مخالف یو. دا د امن مذاکرات بیخي دینه، دا په افغانستان باندې د امن د مذاکراتو په پلمه باندې یو بل يرغل ده. زه په خپل په شخصي توګه باندې زه د دوه مذاکراتو ته د دویم ډیورنت تړون نه هم خطرناک نظر باندې ګورم.
د پاکستان د سنا په خوانی غړي او سیاستوال افراسیاب خټک د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فروری د میاشتې د سولې په موافقه سخت انتقاد وکړ او ویل چې د دوه موافقه ناقصه ده او دا د سولې موافقه نه ده. هغه زیاته کړه چې هدف یې دا نه دی چې موږ د مذاکراتو خلاف یو، مذاکرات لازمی دي او د افغانستان مسله د سولېزو مذاکراتو پرته نسی حل کېدی.
موږ سره تشویش دی او تشویش وجوهات دا دي. اول وجه دا ده چې د خبرو اترو په اړه کې کوم د دوه چوکاټ دی دا ډېر ناقصه او نیمګړی دی. دا چوکاټ لکه چې موږ تاسو ګواهی شاهدان یو، دا چوکاټ اصلا د رئیس جمهور ډونالد ټرمپ خپل انتخاباتو لپاره جوړ کړی و او دې کې عمدہ خبره یعنی بنیادی خبره دا و چې څنګه امریکا پر فوجونه د افغانستان نه وباسي. افغانستان کې صلح او امن او ثبات دا د دې فوکس نه و، د دې مرکزی هدف نه و.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی ول د سولې پروسه چې د افغانستان د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا پیل شوی او تیر کال د قطر په پلازمینه دوحې کې موافقه لاسلیک شو یو بنیادی نقص لري او هغه دا چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو د ملکیت د سولې پروسه نه ده.
د ډیل هاز مېنی فلوز ویچ آی هاف ریټن اباوت ویچ مېنی پیپل هاف سپوکن اباوت اند ویچ
د دوه په موافقه کې ډیر زیات نکایسته او د بایدن حکومت هم اوس د بیا ارزول خبره کوي. په دې موافقه کې طالبانو ته برلاسي ورکړل شوی دی او طالبانو یوازې دوه وړې ژمنې کړې دي چې طالبان به د القاعده او نړیوالو تروریستي شبکو سره اړیکې شلوي او دوه هم دا چې دوی د افغان ډلو سره خبرې کوي او طالبانو د افغان حکومت د منو خبره پکښنه د کړی. هغه زیاته کړه چې د توکو لري چې د امریکا د بایدن حکومت به دغه موافقه بیا ورزوي او په کار شي د امریکا نوی حکومت د کابل د حکومت ملاتړ او غشتلول جاری وساتي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. کور په کور د پولیو د واکسینو کمپاین او هر ماشوم ته د پولیو د واکسینو رسولو کمپاین که سم تطبیق شي پولیو ختمې شي، مګر که واکسین په کلینیکونو کې تطبیق شي کېدای شي چې یو شمېر ماشومان له واکسینو پاتې شي او خطر شته چې په پولیو گرفتار شي. ګلرحیم نیازمن راپور شا کړی دی.
د قندوز د کتلوی معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو د څاڅکو کمپاین باید کور په کور تطبیق شي او هیڅ کورنۍ ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو ممانعت ونه کړي. که چیرې کور په کور د پولیو کمپاین تطبیق نشي، یو شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او د دې خطر شته چې پاتې شوي ماشومان په پولیو اخته شي. د قندوز د کتلوی معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي
د عامه روغتیا وزارت د پلان په اساس باندې موږ په قندوز کې 3,18,000 واغ ماشومان چې عمر د 15 کالونو ټیټ دي هغه زموږ هدف دی. هغه خاري ساحه دي چې الته کور په کور واکسین تطبیق شوی دی او په ولسوالیو کې هم زموږ پروګرام تطبیق شوی ولې الته کلینیک په کلینیک باندې دی. په کلینیک کې چې واکسین تطبیق شي نو والدین به نشي کولای چې ټول کلینیک ته راشي او زمونږ کوم هدف شته هغه مونږ لاسته راوړو.
ځینې کورنۍ کلینیکونو ته ماشومان د واکسین لپاره نشي وړلی او یا هم کلینیکونه له کلو سره په زیاته فاصله کې دي چې لامل یې د ماشومانو هغه شمیر چې دوی سره موجود دي نه واکسینېږي. د قندوز یو تن اوسیدونکی نعمت الله لغمانی چې خار کې ژوند کوي هر کمپاین کې خپل اولادونو ته د پولیو واکسین ورکوي. هغه وایي دغه واکسین ماشومان له خطرناکې ناروغۍ ګوزن څخه ژغوري.
نو مې نعمت الله لغمانی ده، قندوز ولایت اوسیدونکی یم. ما خپل ماشومان واکسین کړو. واکسین چې ډېرې ګټې لري، د ګوزن نه د فلج نه مختلف ناروغۍ نه مخنیوي کوي. ډېر مننه کوم د واکسین د بخښ نه. ګرځي کور په کور باندې ماشومان ته واکسین کوي.
د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکی جاوید بیا وایي چې کله یې لخار لري دی ځکه یې اولادونه له واکسین کولو څخه پاتې کیږي.
زه جاوید ما او د قندوز د ولایت اوسیدونکی د ولسوالۍ د خانآباد زمونږ سیمه لخار لیزر وته ده. نو انغه لپاره لیکسون د امنیتی ستونزې دي، انغه لپاره نکېږي چې واکسین زمونږ ماشومان ته وکړو او خار ته راغلی واکسین مخکې کوو وخت براتو واکسین بلې وکړو.
دینی عالمان وایي چې مور او پلار مو لفدی د خپل اولادونو د خصيحت لپاره د غوي خیال وساتي او مخکې له هغه چې مرز پرې راشي باید د ناروغي مخې ونیول شي. ګل ریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هغه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. هر کله چې فرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نهئ. تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. ته یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه همدلته پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې تاسو په لوښ لسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه واورئ.